نو بدل شوی خلک پارکونو ته د تفریح لپاره ورزی خو نظافت نه مراتوي او د پارک بیرته ترمیم د لپاره ټیکټ نه ورکول کیږي. زموږ همکار په یو شمیر دغه پارکونو ګرځیدلې او په اړه یو رپورټ جوړ کړی. د الیاس تایی دا رپورټ اورو ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله له یاده مباسي.
د هلمند د مست سین په څنګ کې د ملت بابا په نوم په څلوېښت جربه ځمکه کې جوړ شوی پارک د تندې او نه پاملرنې په خاطر د وچېدلو په حال کې دی. پوره لس کاله وړاندې د دغه پارک چارې د هپکو موسسې لخوا د برېټانیا د پراختیایي ادارې په مالي مرسته پیل شوې، د دې لپاره چې د کلونو اوږدو ناامنیو په منځ کې د پراته ښار لشکرګاه اوسېدونکي ورسي او خپله دمه راسته کړي. خو په پارک کې داسې ځایونه هم شته چې حتی د جوړېدلو وروسته هم نه دي اوبه سوي او کثافات یې نه دي جمع سوي. د پارک په وړو وړو وچو چمنونو کې د ښار او شاوخوا ماشومان د کرکټ او فوټبال لوبې کوي. اوسپنیزې زنګوګانې ماتې سوي او د ټالونو ځنځیرونه شلېدلي دي. زه د پارک په منځ کې د یوه خالي هاوس تر څنګ ولاړ یم، کوم چې د هلمند د سیند تر څنګ د اوبو خالي خو د کثافاتو او انساني فاضله موادو ډک دی. دلته راتلونکي سیلانیان پر حکومت له دې امله چې پارک ته پاملرنه نه کوي نیوکه کوي او عام وګړي د نظافت په نه مراعت تورنوي.
نه مې زین لا کاغذان د شان چوړي د سپکاران نه لري او دا موږ د خواهش لرو چې د سپکاران راشي، باید د کاغذان ټول کې د پارک نظم وساتي، اوس د زنګوي تصویر د زنګوي ګرده مات زنګوي نسته د شي نسته ته وګوره ونی ګرده وچ دي. دا
زبیح الله زه دا نظر لرم چې دوی باید د پر وخت اوبه کې او سپکاري پر وخت اوبه کې او د زنګوي د کوچنیان راځي د پارک د میلې دپاره د زنګوي باید ورته منظم سي او کار برابر سي.
د هلمند سند پر لویدیزه څنډه پروت دغه پارک باندې شپاڼس لک امریکایي ډالره لګښت راغلی دی. د هلمند سند پر ختیځه غاړه د لشکرګاه ښار خواته بل پارک هم په ورته ستونزه کړي. دا پارک که څه هم وخت په وخت وبېږي خو د کثافاتو او فاضله موادو تر څنګ ځینې پلاستیکي توکي او خلطې پکې لیدل کېږي چې اقلیم او آب و هوا ته زیان رسوي. د میرویس نیکه په نوم دغه پارک باندې شاوخوا پنځه لک امریکایي ډالر لګښت راغلی دی. دولت د مقام په څو مترې کې یاد پارک ته هر ورځ ډلې ډلې ځوانان راځي. ځینې میوې خوري، ورک بازی او شطرنج لوبه وي، خو ځینې په رنګ رنګ لباسونو کې فوټبال کوي چې د ښار د اوسېدونکو په خبره د پارک چمن او نظم زیانمنوي. په هلمند کې د پارکونو او ځنګلونو مسؤول اکرام الدین نیازی وایي د کرهنې ریاست د پارکونو د احیا او مراقبت لپاره بودیجه نه لري. هغه ژمنه وکړه چې که تشکیل پراخ سي د پارکونو به په منظم ډول ساتنه کیږي.
د جغرافیې له نگاهه دا په داسې یو ساحه کې ده چې یو طرف ته ښار دی، د هلمند رود دی، ځنګل دی، نوې بوغرا ده. په خپل موقعیت کې دا یو خاص اهمیت لري په د هر نگاهه، ځکه دغه هر خواته سرسبزي ده، متاسفانه چې هر خواته اوبه دي، مګر بیا هم دی پکښې وسته، خو هغه د بعضې مشکلاتو په اثر باندې توجه غواړي.
په لشکرګاه کې د ډېرو پارکونو ځکه چې په اصل کې په ښاروالۍ پورې تړاو لري تورې پاتې دي یا څو کاله وړاندې د یو شمېر زورځواکو لخوا غصب سوي دي. د لشکرګاه ښاروال انجینر متی الله بهیر وایي هغه پارکونه چې ځمکې ثابتې دي په راتلونکي لمریز کال کې د خپلو عوایدو په مټ آبادوي او هغه چې غصب سوي دي د هغو په بیرته اخیستلو بوخت دي چې څه وخت به ونیسي. په لشکرګاه ښار کې د ملالۍ په نوم د ښځو دپاره یوازنی پارک چې د برېټانیا د پراختیایي ادارې لخوا جوړ سوی دی بیخي د سکوت په حال کې دی. ویل کېږي دغه پارک د اوبو د غیر منظم سیستم او نه پاملرنې او مراقبت له امله خراب سوی دی او د سیلانیانو پر مخ تړلی دی. همدلیاستی د ازادۍ راډیو هلمند.
آزادی رادیویی مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې ل ډراما لیکوال محمد عارف همدرد سره مرکه اوري. غزن نیازی خپل شیرونه راوروي. لنډ حکایت د پیر محمد کاروان یو غزل که وخت و نور مطالبم لرو. پیل خبرونو کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
په هرات کې د غازی امان الله خان د استوګنځي بیارغونه پیل شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې د غازی امان الله خان دغه استوګنځی 100 کاله تاریخي لرغونتیا لري چې په بیارغونه کې د هرات د ساختماني توکو څخه استفاده کیږي او په هغه اروپایي سبک چې پخوا دغه استوګنځی جوړ شوی و بیارغول کیږي. د هرات ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مرستیال جاوید زرقا وایي د غازی امان الله خان استوګنځی د هرات د وخت نایب سالار عبدالرحیم خان په وخت کې جوړ شوی دی چې 240 خونې لري. د عینکو مسو د تاریخي اثارو د لیږدونې د کار په اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت غونډه وکړه. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې غونډه کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې د تاریخي ابداتو د ساتنې او ترمیمولو ملي موزیم او د پلان رئیسانو او د قانونو او پټرولیم او د مالی وزارتونو استازي هم حاضر وو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهن محمد رسول باوري د عینکو کان د پروژې د کار د بهیر او د دې کان د اثارو د لیږدونې د چارو په ګړندي کولو ټینګار وکړ. راز د غونډې برخوالو د عینکو کان د پروژې پاړه د خپل اړوندو ادارو د فعالیتونو ریپورټونه وړاندې کړل او د دې پروژې د کار د خپر مخ بیولو په خاطر خپل نظریه وړاندیزونه طرح کړل.
محمد عارف همدرد له 2 کلونو راهیسې سریالونه او ډرامې لیکي. همدرد وایي په افغانستان کې چې کوم مصارف د نورو هیوادونو د سریالونو په دوبله کې په همدغو مصارفو د خپل وطن د لیکوالو ډرامې او سریالونه فلم کېدای شي. له ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم. همدرد صاحب، تر اوسه مو 2 سریالونه فلم شوي دي؟
زما خو تر دې مهاله 4 سریالونه فلم شوي دي چې پېښور کې خیبر تلویزیون نه، شمشاد نه، او د کوزی پښتونخوا شخصي تلویزیون نورونه لکه پی ٹی وی د دینه اخباره شوې دي.
او دا نمونه هم راته واخلې هم درڅ سر کوم کوم دي.
یو سیریل چې دی هغه د ملاله ده، بل سیریل چې دی هغه مور په نوم باندې و،
ملاله خو شمشاد خپور
او شمشاد خپور کړي، بل سیریل و هجرت په نوم باندې چې دا هم کوزی پښتونخوا نه خپور شوی دی، او یو بل سیریل چې دیوالونه نومیده دا هم خپور شوی دی.
هم درڅ بل 2 کلونو رئیس ډرامې لیکي ته
زه خو چې ډیر کوښنه ومه په خونځي کې ومه، پخپله مې د تمثیل سره ډېره زیات علاقه وه. نو بیا په 2004 کال کې استاد ډاکټر اعظم اعظم چې د ډرامې یو لوی ستوری و په لیکلو کې لا دی وبخي، هغه نه مې د ډرامې په زده کړه کې وخت نا وخت ورتلمه، شوق مې د ډرامې لیکلو سره. نو د 2005 کال نه زه د ډرامې په لیکلو ما پایل کړی دی. همدارنګه بشر صاحب دی، الله ژوندی لري، نور بشر نوید، هغه نه مې ډېره زده کړه کړې، او مهین همدر صاحب نه مې ډېره زده کړه کړې.
همدر صاحب په دې ورستو کلونو کې راډیوي ډرامې ډېرې ولیکل شوې په افغانستان کې. البته تلویزیونی ډرامې ډېرې کمې دي. زه چې څومره خبر یم، یو شمېر ډرامې حفیظ الله تراب لیکلې دي، یو څه کارونه د کندهار لور ته هم شوي دي چې البته کم دي، نه محسوس نه دي. څه فکر کوئ کومې به ډېرې سختې، راډیوي که تلویزیونی؟
زه به دا ووایم چې د راډیوي ډرامې نه تلویزیونی ډرامې لیکل ډېر سخت دي، ځکه تلویزیونی ډرامو کې ټوله منظرکشي ده، خیال باید ډیر پکې وټوم وي، رنگونه باید ډیر زیات ورکړي، ښکلا ډیره زیاته ورکړي، ځکه چې راډیوي ډرامه خو داسې ده صرف غږ خلک اوري، خو په تلویزیوني ډرامې کې خلک نقش ګوري، کرکټر ګوري، کردار ګوري. د کردار تر څنګ هغه منظرکشي چې لیکوال په ډرامه کې لیکلي هغه ډیر لوی رول لوبوي د ډرامې په لیدلو کې. یو راډیوي ډرامه چې یو لیکوال وغواړي شاید په ډیر کم وخت کې ولیکي، اما یو تلویزیون ډرامه په ډیر کم وخت کې نه لیدل کېږي. هغې دپاره یو ډیر سوچ پکار دی، هغې دپاره هغه ثانیې چې سړی په ذهن کې باید لاړ شي، لومړی هغه ذهنه وګوري. انتخاب مثال ګودر دی، چینه ده، هماغه رنگ چې څنګه دې په خیال کې نیولی باید هغه ثانیې ورته وګوري او د هغې روی بیا منظرکشي وکړي. نو نسبتا د راډیوي ډرامې نه د ټي وي ډرامه یا تلویزیوني ډرامه لیکل ډېر ګران دي.
څه فکر کوئ همدار صاحب، وجه همدا ده چې خلک یې نه لیکي او قبل علت لري؟
نه، د خلکو لیکلو شوق او ذوق ډېر زیات دی، مخخه قدرونه لرو. په افغانستان کې د ډرامې په لیکلو کې پخوا هم تیر شوي دي، اوس هم خخه لیکوالان شته. موږ ځانته د ډرامې لیکوالانو کې ډېر پاتې خلک وایو، یعنی په هغه معیار موږ نه یو چې څونه زموږ دلته نور استادان هغه شته، خو دلته د تلویزیوني ډرامې لیکلو ته څوک دومره اهمیت نه ورکوي. نو دلته لوی لیکوال لړ چې ماتیږي، په دې ماتیږي چې د لیکلو توان لري لیکوال، خود سب تو ان لری نو اکثر تلویزیون زمنگا بہرلی سیریل نہ چی زمنگ کلتور سرا سمون نہ خوری زمنگ کلتور برابر نہ دی دغه خبرای خپل کلتوري رامه خپل فرهنګ ته حتی په دې لار کې ډیره صدمه ورسوله.
همدرد صاحب، تاسو یو سریال د ملالې په نوم شمشاد تلویزیون خپور کړ. تاسو مخکې د دې خبره وکړه چې مصارف غواړي او څوک سبتای نه د ډرامې چې لیکوال و هم لیکي په همدغه سریال باندې چې تاسو ثبت کړ، په دې ټول څو مصرف راغی؟
ملاله سیریل تقریبا ما په خیال څلور دېرش برخې او شپږ دېرش برخې عثمان هیر دي. خو دغه ټولو برخو باندې چې د دې ډېر سب برخه په کابل کې شوې وه، په جلال آباد کې شوې وه، په کوزه پښتونخوا کې شوې وه، ډېر ښه خلکو خوښ کړ، ډېر لیدونکي لرلودل. په دغه سیریل باندې تقریبا دولس لکه افغانۍ ټول مصرف راغی. نو زه فکر کوم هغه پیسې چې دوی د نورو سیریلنو، ترکی سیریلنو، د هندي سیریلنو په دوبله باندې ورکوي، نو دغه پیسو باندې خپل سیریل جوړیږي. که چیرته موږ خپل لیکوالانو ته خپل فرهنګ ته وده ورکول غواړو، نو موږ حاضر یو چې دې کې کار وکړو او دوی ته په دغه قیامت باندې ښه ښه سیریلونه وړاندې کړو.
همدر صاحب، یو وخت مې له حفیظ الله تراب سره مرکه کوله. حفیظ الله تراب کومې ستونزې چې تاسې یادې کړې، دوی هم همدا خبره وکړه. خو البته هغه بیا یوې بلې موضوع ته مې اشاره وکړه. هغه دا وه چې ویلې زما د سیریال چې کله مې ثبتو، یوه ډېره برخه یې ما په کوزه پښتونخوا کې ثبت کړه، او علت هم دا و چې دلته ښځینه ممثلینې نه وې. نو څه فکر کوئ، د نورو ستونزو تر څنګ دا هم یوه ستونزه ده که نه ده؟ او د حل لاره یې څه ده؟ څنګه کیدای شي چې په دغسې ډرامو کې ښځینه ممثلینې را پیدا شي او حضور پیدا کړي او نقشونه په غاړه واخلي؟
دا کمی زموږ په هیواد کې شته. یو خو په هیواد کې جګړې او نادودې ډېر دود ومونده، ډېر وخت یې ونیو. الحمدلله اوس یو څه اصلاحات راغلي دي. که موږ خپل ټولنې ته وګورو، حتی زمونږ ډېر ورونه خپل لورګانې ښوونځي ته نه پرېږدي. ډرامه او سیریال او دا شی نو ډېره لرې خبره ده. بیا هم موږ پخوانی هنرمندان یا ممثلین لرو چې اوس هم په کابل کې څوک شتون لري، څوک په بهر دي. او د دې تر څنګ موږ په اطلاعات کلتور وزارت باندې کلکه نیوکه کوو چې د ډرامې یا د هنرمندانو یا ممثلینو طرف ته هیڅ توجه نه ده کړې. په دې اړه نه کوم سیمینار جوړ کړی، نه کوم ورکشاپ جوړ کړی، حتی نه کومه اکیډمي جوړه کړه چې په دې کې ممثلین وروزی او دې ته لاسرسی پیدا کی. ما ته چې څومره معلومه ده، ډېرې نجونې چې په ننګرهار کې، په کابل کې، په نورو ولایتونو کې حتی له موږ سره اړیکې نیولې دي چې موږ څنګه کولای شو چې په سیریال کې نقش ولوبو. او د دې لپاره یو داسې لارښوون کې ځای چې موږ هلته وکولای شو چې زده کړې وکړو. په دې برخو کې تاسو ته که څه امکانات معلوم وي چې موږ هغې نه اوچت کړو، تر اوسه پورې موږ په دې برخه کې هیڅ نه کومه اکیډمي لرو، نه اطلاعات کلتور وزارت دې ته کومه توجه کړي، نارینه مسلمان ته نه دې کړي، نو خزینه مسلمان ته خو ډېره لرې خبره ده. نو دغه نیمګړتیا زمونږ د دولت پورې اړه لري او څه یو زمونږ د ټولنې ستونزې هم دي. نو که په دې کې کار وشي، موږ ډېر مسلمانو پیدا کولای شو، روزلی شو، کار پرې کولای شو او کار ترې اخیستلی شو.
همدرد صاحب، ډرامې چې دي په نوره دنیا کې د عاید یوه ډېره ښه منبع هم ده. دوی چې سریالونه لیکي، ډرامې لیکي، دا بیا په همدغه تلویزیونونو باندې خرڅوي. په افغانستان کې څنګه ده؟ دا تاسو چې پنځه شپږ یا داسې سریالونه لیکلي دي، دا مو په تلویزیونونو خرڅ کړي دي او کم صرف خپاره کړي دي؟
نیازی صاحب، زما خو د ډرامې د لیک سره او په ډرامې کې تمثیل کول دا یو مینه وه. او دا مینه وه چې مطلب په ما ډرامې لیکل هم زده کړه، په ما تمثیل هم وکړو، په ما لیکوالي هم زده کړه. نو ما چې څه کړي دي، یې لیکلې مې دي شهید، زه دا منم چې ما ته حق زغمه راکړل شوې ده. ویډیا مې نه دي ورکړې، ځکه ویډیا چې یو چاته یو شی ورکوي بیا بی قدرې. خو په هغه نه اندازه به تمام څه نه غوښتي چې څومره اندازه په کار دي. یو موضوع. دویمه موضوع دا ده چې د ډرامې لیکل یا د هغې خرڅول دا بچی دي، او بچی هیڅوک نه خرڅوي.
تاسو مخکې وویل چې دولس لکه په هغه سریال باندې چې تاسو جوړ کړی و په دې مصرف راغلی ده. دا مصرف تاسو خپله پرې کړی، بل چا پرې کړی ده؟ او کله مو چې دا بشپړ کړو او خپور شو، دا مصارف تاسو پوره کړو کوم نه
کړم؟ ما خو دا سریل یو د کوزي پښتونخوا یو ډایرکټر ایزار بوبینو میدم، هغه ته لیکلی بل مانی ورکو، مصرف پرې ټول هغه وکړه. او زه فکر کوم چې هغه ته هم یو څه مفاد پکې پاتې شو. دا سریال تقریبا یو لک ډالرو پورې بیا عاید شمشاد تلویزیون ته وکړ. یعنی پیسې ډېرې لاسته راوړلې. نو زه فکر کوم که په خپلو ډرامو باندې کار وشي موږ ډېر عاید لاسته راوړلی شو. زمونږ تلویزیونی برخې چې دي دوی کولی شي له پروډکشن له لارې ډېرې پیسې پیدا کړي. ښه مثال یې د ملالی سیریالو.
تاسو چې عملاً په دې برخه کې کار کوئ، څو تنه نور لیکوال بوخت دي د سیریالونو او د تلویزیون ډرامو په لیکلو باندې؟
په بره پښتونخوا کې زه د ډرامې د ټي وي ډرامې لیکوال خو یو تراف صاحب نوم مې اورېدلی او سره آشنا مې یم. دلته زه تلویزیونی سیریالونو لپاره داسې خاص څوک نه پېژنم. ما په کوزي پښتونخوا کې لیکوالان زیات دي چې زه ورسره آشنا یم، پېژنم.
همدرد صاحب، که یو څوک وغواړي تلویزیونی سریال یا ډرامه ولیکي، تاسو چون تجربه لرئ په دې برخه کې، تاسو کسانو ته څه وایاست؟ کوم عمده ټکي دي چې د دغو سریالونو یا ډرامو په لیکلو کې باید توجه ورته وسي؟
باید اول د یو لیکوال سره ناستې ولاړه وکړي. د هغې سره
یو لیکوال وغواړي دا کار وکړي،
که یو لیکوال وغواړي، د دې دپاره خو یو عمومي مطالعه ده او د ډرامې په اړه کتاب چاپ شوی چې په ډرامه
کتاب معرفي کوي.
کتاب افضل رضا صاحب لیکلی دی د پښتو ډرامه، زما خیال دی په 1995 کال کې لیکلی د پښتو ډرامې په نوم باندې، افضل رضا، اوس دی الله وبخښي د کوزي پښتونخوا یو ډېر نامتو لیکوال.
یو خو به دا کتاب پیدا کړي دا به ولولي.
او د دې تر څنګ لیکلي ډرامې چې کوم لیکوال لیکلي د هغې سکرپټ مطالعه کړي، د هغې نه زده کړه وکړي چې مثال د ډرامې کرکټرونه څنګه باید اندازه کړي، عمرونه، یو کریکٹر کی عمر، بیا د ڈرامې پلاٹ قشر چې کم دی دا څنګه مضبوط جوړې دی شي. نو که یو سکرپټ سړی راواخلي، د یو ډرامې سکرپټ راوالي او د اول نه تر اخره پورې مطالعه کړي چې بیا د دې ډرامې هغه شډول یا هغه تړون څنګه مخکې بوزي، نو زما په نظر باندې د کتاب تر څنګ د ډرامې د سکرپټ مطالعه ډیره مهمه ده. سکرپټ کې هر څه ښکاره دي. په خپله یو ډایرکټر هم کولای شي چې ډرامه د سکرپټ د لارې نه ډرامه ولیکي، خو الفاظ به کمزوري، منظرکشي به کمزوري. نور پر ډرامه کې دومره سخت نشته، صرف پلاټ او قشر د ډرامې چې دی دا ډېر زیات مهم دی. او مرکزی خیال چې په ډرامه کې مرکزی خیال څه شی دی، ډرامې نقش په څه شي باندې تاویږي، تعلیمي ډرامه ده، جنگی ده، رومانټیک ده، مرکزی خیال په کوم باندې روان دی؟
همدرد صاحب، وروستي کارونه مو څه دي؟ اوس په څه بوخت یاست؟ څه کوئ؟
یو کتاب باندې کار روان دی چې لنډو کیسو کتاب دی، هغه به انشاءالله په لنډ وخت کې راشي، پټې نکاح په نوم باندې. او د دې ترڅنګ یو دوه سیریال دي، په دغه باندې بوخت یم.
کور مدان، ډیره زیاته مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اورئ.
وګمې جبار خیل دا ځل خورا جالب نقل لوستی. د نقل نوم دی د غلو خار. تاسو واورئ، لیکوال جالب برداشت وړاندې کوي.
د غلو خار. د خار ټول اوسیدونکو غلو، هر څوک په د ماښام د ډوډۍ له خوړلو وروسته د مختلفو کلیګانو ګټې او څراغ په لاس له کوره راووت چې لګاونډي یا بل چاغلا وکړي او سپي د چاود محال د خلال مال سره خپل کور ته ستون شي. په دې مینځ کې به د کور ته هم بل څوک ور اوښتي وو او غلا به یې ورنه کړي وه. په دې ډول د ټولو ګزاره په غلا روانه وه او داسې څوک نه پیدا کېدل چې غلا دې ونه کړي او غلا دې ورنه ونه شي. په ښار کې کاروبار او راکړه ورکړه هم په درغلۍ ولاړه. خرڅونکو پیرودونکو تیرېستل او پیرودونکو د خرڅونکو کار ورکاوه. هر چا په خپل وار ډنډۍ وهلې او په کې رکې خلی وو. د دغو خلکو حکومت هم د دوی غونتې غل وو. حکومت له خلکو غلا کوله، خلکو له حکومته. بس ټول سره غله وو او ملامت و سلامت پکې نه وو. ټول سره یو شان او سره خوشحاله وو. نه څوک تر نورو ډېر شتمن کېدل او نه ډېر خوارېدل. په دې منځ کې یوه ورځ یو سپېڅلی او صادق انسان د غلو ښار ته راغی او پکې دېره شو. دی د دې په ځای چې د تیارې له خپرېدو وروسته څراغ او کلیانې راواخلي او په غلا پسې روان شي، په خپل کور کې پاتې کېده، چلم به یې څکاوه او مطالعه یې کوله. غله چې به د ده کور ته ورسېدل، څراغ به یې پکې بل ولید. پوه به شول چې څوک شته، نو غرض به یې ورباندې ونه کړ، لاره به یې چپه کړه. څه موده چې تېره شوه او د ښار اوسیدونکي متوجه شول چې سړی خو غل نه دی. نو لازم یو غنل چې ورته وبای چی جارد شم تبغل نه تبخه سړی خو نور څه ګنا کړی د چی لا تاسو را په تکلیف وي ته چې هر شپه په غلا په سیل کور نه زی په هم هغه شپه په خار کې یو بل کور وکې پات کیږي او هغه څوک خپل کور ته تش لاستنی کی چې ستاده کور ته وهلو نیت یې کړی وي لخه سړی سره چی د دې دلیلونو ځواب نو فیصله وکړه چې د تیارې خبرې دوه ورسته لکوره ووسی او د خلکو لوختنی سره سم تر سپیده چاو د پوری راستون نشي که سړی به لکوره ووت خو په غلا پسینه بلکې تر سپیده چاو د سین له پله سره ولاړ و د روانو اوبو سیل به یې کاوه او چې راستون به شو وبه یې لیدل چې په دې منځ کې یې کور غلا شوی دی هر شپه یې د کور مالونه کمېدل خو دی چې د غلا سړی نه و د بل چا کور وهل ورته په هیڅ وجه مناسبه نه ښکارېده اونۍ لا نه وه تېره چې د ښه سړي کور دومره سپېره شو چې هغه د چا خبره د موږک لکۍ پکې هم نه سپېره کېدله نور نو هیڅ ورپاتې نه و او دومره څه یې نه لرل چې ویې خوري خو له هېڅ چا ګیله من نه و ځکه دغه حال د پخپله په خپل ځان راوستی و او پخپله یې دا مناسبه بللې وه چې غلا ونه کړي مګر خلک ورسره بیا هم په تکلیف شول د ښه سړي د دغه سلوک چې د بل کور یې نه وهه نتیجه دا شوه چې هره شپه په ښار کې یو داسې څوک پیدا شي چې د بل کور ووهي خو خپل کور یې ونه وهل شي دی به هم هغه څوک و چې ښه سړی یې باید کور ته ورلوېدلی وی د وخت په تېرېدو سره د هغو کسانو ژوند تر نورو یو څه بهتره شو چې کله ناکله ورنه غلا نه وه شوې خو برعکس هغه کسان تر نورو بېوزلي شول چې د ښه سړي کور ته به ور اوښتي وو ځکه هلته د وړلو لپاره څه نه موندل کېدل څه موده پس هغو کسانو غلا پرېښوده چې یو څه ډېر شتمن شول دوی به نور د غلا زحمت په ځان نه تېراوه او د ښه سړي غوندې شپې مالي د سیند د اوبو سیل کاوه دې شي ټولنه نوره هم ناکراره کړه ځکه د هغو کسانو شمېر زیات شو چې یا به تر نورو شتمن او یا به تر نورو بې وسلي وو هغه کسان چې شتمن شوي وو او د غلا په ځای یې د سیند په غاړه شپه په سیل تېروله ورو ورو متوجه شول چې که غلا ونه کړي نو داسې ورځ به راشي چې هیڅ به ورپاتې نه وي دوی فیصله وکړه چې ډېرو بې وسلو کسانو ته پیسې ورکړي چې د دوی لپاره د خلکو کورونه ووهي په دې ډول قراردادونه وشول کمیشن کاری وټاکل شوې او ماشونه تعین شول البته بیا هم له هغه یوه سړي پرته نور ټول غله وو خو په دې فرق چې چا د پخوا غوندې په خپله غلا کوله او چا د بل په لاس خو لکه څنګه چې د دغو قراردادونو او کمیشن کاریو نتیجه ده هغوی چې ډېرې پیسې یې لرلې لا زیات شتمن شول او هغوی چې ډېر بېوسله وو لا زیات بېوسلي شول وروسته بیا ځینې کسان دومره شتمن شول چې نه یې د مستقیمې غلا ضرورت ولید او نه د غیر مستقیمې خو مشکل دا و چې که یې له غلا لاس اخیستی وی ورو ورو بېوسلي کېدل ځکه نورو خلکو غلا نه بس کوله او په نتیجه کې به د دوی شتمني وار په وار کمېدله دغو لویو شتمنو ته یو نوی فکر ورپیدا شو دوی تر ټولو بېوزلي کسان استخدام کړل چې د دوی په مالونو پیره وکړي او د بېوزلو له تالانه یې خوندي وساتي په دې ډول د پولیسو دفترونه او زندانونه جوړ شول د ښه سړي له راتلو څو کاله پس خلکو د غلا خبرې هیرې کړې تر دې وروسته یوازې د شتمنو او بېوزلو او د هستمنو او نیستمنو خبرې کېدلې خو په حقیقت کې بیا هم ټول غله وو او هو سابقې یوازې همغه کس و چې موږ نشو پوه چې ولې په دې ښار کې ډېره شوې وو هغه په دې ښار کې یوازې څو اونۍ ژوندی وو او بیا یې له لوږې ساه ورکړه
ځوان شاعر غزن نیازی له شاوخوا لسو کلونو راهیسی شعر لیکي غزن وایي په لومړنیو کلونو کې مې چې کومه شاعري کړې وه هغه مې نه ده خوندې کړې مګر بیا هم د یوې ټولګې شعرونه لرم غزن له هغو کسانو چې په ټولنیزو شبکو کې پرته له کومو مدارکو پر ځینو کسانو د ادبي غلا تور پورې کوي، غواړي چې له خپلې ژبې او ادب سره دې بې باکي نه کوي. مرکه مې ورسره کړې، پام ورته راړم. غزان ستړی مسی،
مننه عمان صاحب، ژوندی اوسه، تشکر.
دا تخلص دې هم جالبه دی، او مخکې تر دې چې په شعرونو دې خبرې وکړو، راځه د دې تخلص په عیسه کې دې یو څه راته ووایه. دا غزان څه معنا، امکان لري ډېر دوستان ورباندې پوه نه سي؟
غزان دوه معناوې لري، یو غازي معنا لري، غزا کوونکی، او دوم د شاعر معنا لري، غزل ویونکی.
نو غزل خو دا وایه ښه. غزان څنګه دې ته متوجه سوې چې تاسو کولای سي شاعري وکړي؟
عمان صاحب، بر انسان په خپل وجود کې، په خپل ذات کې ځینې داسې خبرې، داسې انګیزې او احساسات لري چې هغه نسی کولای په عادي ډول په عادي خبرو کې بیان کړي، اظهار کړي. نو زه چې کله ماشوم وم، ډېر ماشومتونه چې ما کله هغه دی په عام اصطلاح ما ښي لاس او چپ لاس پېژندلې دي، نو زه له دغه شیانو سره مخامخ شوی یم. نو ما بیا په ماشومتوب کې رسامی ته مخه کړل، رسامی مې کوله، رسامی مې کوله. نو داسې تر اووم او اتم صنف پورې چې د مکتب راتللم، رسامی به مې کوله. بیا په اووم سم کې، په اتم سم کې دغه وختونه کې داسې یو ټکر رامنځته شو چې ما د رسامی په سر وهلو خوړل. ما خپل یو استاد رسم کړی و په تخته باندې، په تباشیر باندې. نو بس د هغه په سر مدیر صاحب زه ووهلم، ګټه کولم. نو ما بیا قسم وکړو چې زه بیا رسامی نه کوم.
قسم لا په برجا ده
هو تر ورځه بار ما جان
سي بیا دې رسامي نه دکړ
نه. نو بیا غس چې مزه رسامي ته حاصله، مغه خل ما سره وو، اخو نور کېدل، اخو لار انسان سره وي. نو بیا مې بیا شاعر ته مخ کړل.
دا کوم کلونه و چې رسامي مو پرې خو دا بیا مشاهده ته شروع وکړ؟
دا سي شپګتیا واتیا کلونه و. دا سي
نو دا تقریبا لس کاله مله شاعري نه وشو. په دومره موده کې ما کتاب چاپ کړی.
په هغه لومړي سره کې چې ما شاعري کوله، خو زما دغه خیال کم نه و چې زه بله کتاب یو سبي یو سبي کنه. دا شان زما ذهن کې نه راتلل. ما یوازې ما خپل خبرې لیکلې، او هغه حتی د شعر د قوت او د شعر جوړښت او د شان ته منه متوجه کېدلم. بس څه خپلې ته راتلل، هغه مې لیکل. خو وروسته چې زه کله پوهنتون ته راغلم، 2000 کال کې چې دلته مې له لویو لویو شاعرانو سره، لیکوالانو سره، دوی سره مخامخ شولم، نو بیا مې فکر وکړ چې یاره په دې شاعري باندې سوچ کول پکار دي، او په یو نوې طرز او نوې خیال باندې شاعري برابرول پکار وي. نو دغه و چې ما په 1993 کال کې د خپل شاعري ته یو رقم بدلون ورکړ، نوې مې کړله. نو دغه شاعري مې کتاب ده، کتاب به وي، او څخه کتاب به نه راشي، خو فی الحال د کتاب د چاپولو اراده نه لرم.
خپل لومړني شعرونه مو په یاد دي، مخکې له هغه چې ومو وختل چې په شعرونو کې مو بدلون راسي، کوم په یاد کوم یې راته وایس؟
نو هغه د اول سر شاعري خو راته نه دی یاده. هغه به داسې و چې ما به کتاب چو کې لیکل، بیا وخت نه ما یو ډېره ښه کتاب څه جوړه کړې وه، ډکه وه تقریبا. بیا زما کوم ملګری بس کوم ظالم را باندې برابر شو، هغه رانه پټه کړله. نو هغه رانه ورکه شوله. بیا دغه تقریبا داسې در وروسته شاعري او څه غزل شته، د خو اوس په مې ذهن کې نه وي. یو بیت راته د تقریبا د نه اتیا اووم کال را یاد شو چې هغه سې نیمګړی پاتې ده. هغه بیت داسې ده چې په مخه هم ځي د واپس لیدو ارمان هم کوي، په مخه هم ځي د واپس لیدو ارمان هم کوي، ما پردی هم ګڼي پر ما د ځان ګمان هم کوي.
نو ډېر علي کېدای شي یو شعر مو.
نو غزل ده چې بې مطلع غزل ده البته. لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم، لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم، د آبادۍ خالقه دغسې برباد خیم. و مسلمانې، ما خو ځان غوښتلو ستا لپاره، چې ستا مراد نه یم، همداسې نامراد خیم. بې کتیبې، بې منارې او بې مزاره د شم، له تا نه پس له خپله نومه هم آزاد خیم. خیاله بس زه په مشغافۍ باندې عادت نه یم، خیاله بس زه په خپلو چیغو باندې زباد خیم. زه خود ازار یم، زه په هر صورت ناخات خیم، زه خود ازار یم، زه په هر صورت ناخات خیم، ما ته داد مرا کوي چا وایي چې په داد خیم. نور د غزن حالامه څه کوي، بس دومره وایم، ستا د راکړي زخم درد ښه دی پر یاد خیم.
غزن په دې وروستو کلونو کې زه چې دا شعرونه ګورم، هم په سندرو کې او هم په شعرونو کې یو ډول د سوال او ځواب تمایل ډېر سوی ده، او خامخا
مشخص مخاطب وي او لغه سره هم دغه سوال او جواب کی څه فکر کوي دا تمایل ولې ډیر سوی ده تاسو کده سندره واورئ یو برخه دا سیده چې ډیر د ځان صفات کوي د پغمان معنی یې مونږ نه پېژنو په شاعری کې دا تمایل ډیر سوی ده آیا شاعران د سندرغاړو نه متاثر سوی دي که څنګه
نه زه فکر کوم دا د انسانانو خاصتا دغه دغه مخالف او جنسونو د نزدیکیت او او دغه د پخوانی او ډیر فاصله د کمخت یو ځین یو وجه کېدلی شي همداراز مومن صاحب د هر پړاو چې شعر بدلیږي کنه نو بل نو نو پړاو چې راځي هغه ځان ته ځانګړي خواص لري مثلا پخوانی او د تیر زمانه یا د کلاسیکو شاعرانو به خاص زمان او مکان او داسې مخاطبین هم ډیر خاص نه هغه کول په ګوته کول کنه یعنی هغه غیب ته ډیر ته توجه کوله خو وسنی شاعران چې دوی خپل تجربې خپل مشاهده او خپل حال ډیر بیانوي موجوده حال ته ډیر توجه کوي همدغه اوس سره روان دي همدغه انعکاس کوي همدغه ته انعکاس ورکوي په خپل ژبه ستیری کې یعنی کوشش کوي چې سچ په خپل تیری کې سچ خپل ویني درکوي نو هغه وایي کما چې مخکې وویل چې د انسانانو نزدیکت یو سره رابطه شوی ده خصوصا د نر او د ښځې یو څه فاصلې رامته شوې دي
دا خو یو تمایل و چې ډېر سوی ده تاسو په خپلو خبرو کې بل موضوع ته اشاره وکړه تاسو وویل چې ډېره یو خپلو تجربو ته مخه کړې ده زه بیا دا وایم چې ډېر په شمار یعنی د ګوتو په شمار داسې شاعران دي چې هغوی خپلې تجربې خپلې مشاهدې لیکي نور اکثریت تکرار کوي متاسفانه زه چې ګورم غزل هم همدغه سیدي نور هم همدغه سیدي دا کم وخت داسې کې سړی دې پکې شعر واوړي
ډېر ځوانان شته د اوس وخت کې تقریبا اوس وخت کې په کابل کې چې اوسېږي تقریبا 15 ځوانان داسې برابرېږي چې سړی په شمار کولای شي البته زما له شخصي له خپلو مشاهدو خپلو نظریو نه مراد داسې نه و چې حتما د هر سړي د سړي خپل ذهن تولید وسیږي دا امکان نه لري کنه انسان پر له پسې لکه میراثي غوندې د ذهن او د هر څه چې وي کنه د میراثي غوندې وي یو نه پاتې کیږي بل دا غوړ ته لګرشت ورکوي بیا نور څه ته جوړیږي زما مقصد دا اوس خپل ځینې وخت داسې کوم چې مثلا پیخه پتا شوي دا کنه حالات پتا تیر شوی ته ماته کیسه کوي خو هغه زه د خپل رنگ رنگوم او خپل خوانه وایم کنه په دې ترتیب سره نو دا څنګه کوم چې چر د دیوال وو غاړه ته کینه مو سوچ وو هم چې را کې دیسی داسې امکان ولري به تنه شعر جوړ کوم کنه
غزن دنیا ډیره بدله شوی ده د هنر په پرخه کې ډیر زیات تغیرات راغلي دي تاسو مخکې اشاره ورته وکړه البته دا د تجربه مسله د رواني کیفیتونو مسله او د محسوسو تجربو مسله دا په هنر کې نن سبا ډیره مهمه ده متفاوت دید متفاوت نظر دا مسائل ډیر زیات مهم دي دا د هنر په ټولو برخو کې نه په انځورګری کې کوي وګوره په سینما کې وګوره په شعر کې وګوره دا مسائل هم دي په پښتو کې هم که تاسو وګورئ څو کاله مخکې نظمونه ډیر زیات اوږده اوږده به لیکل کېده او دا اوس هغه تمایل هم کم شوی دی یعنې اوږده نظمونه خلک نه لیکي بهرحال دغسې تحول تاسو احساسوئ شاعرانو د هنرمندانو ترمنځ
هو ډیر زیات احساسیږي اوس مثلا لکه تاسو مخکې خپله خبره وکړه د نظمونو لنډون حتی د غزل او پخابه غزل ډیر اوږدې اوږدې لیکل کېدلې خو زیاتره وخت شاعران کوشش کوي چې 15 بیت وي کنه شپږ یا ما خپل خو دا ډیر وخت شو چې اتو بیتونه مې اضافه غزل نه لیدلې بيخي نظمونه هم داسې لنډ شوي دي
شغزن یو بل شعر به دی واورو غزل راوره یا نظم راوره
یو نظم داسې لنډ نظم دادم لیونه مسافر سو شیبی را سرکی نا مسافرا ستا مزل خو هسی هم نا تمامی گی سو شیبی را سرکی نا مسافرا ستا مزل خو هسی هم نا تمامی گی ستا تقدیر یل آسمان سر تڑلے او آسمان خو پا قدم نا تمامی گی دا منم جستا بلوی حو سلوی خود بات پا رنگت لل دل آزدن دی باز بایی مگر پزا لکلوی شوی پا فضا کی الو تل دل آزدن دی دل ته خبر له هوا سره نسیږي دل ته کانې په اسمان پورې نختی لیونې ته لا دومره خبر نه یې چې جاله کې د پزان پورې نختی ستا په مخ کې له لمبو ډکه صحرا ده او خورجین کې چک او بدر سره نشتا هم په شاړو پرې غونو کې رواني هم نغمه د ژوندانه در سره نشتا راشه کینه لیونه یا مسافره چې د سمستړي ساشي بیا پسی اوس خو دخته د تنور په شان سره ده بس چې نرمه شان هوا شي بیا بزی
ډیره مننه ډیر ښایسته و په دې وروستو کلونو کې شاعرانو هنرمندانو د دنیا له هنرمندانو سره رابطې پیدا شوې پخوا به داسې و چې په پېښور کې به یو کتاب چاپ شو بیا به د هغه خلکو څو کاله انتظار کوو چې هغه پیدا کړي که نه
بالکل
همداسې که په ایران کې به چاپ شو په سختي به رارسېدو اوس خو انټرنیټ شته ده وراسن هغه شعرونه ګوري څومره تاثر وینه د نورو ژبو د شعر او شاعري په پښتو شعر باندې
واقعا دغه نوې ټکنالوژي سره په پښتو کې هم ډېر بدلون راغلی ده که څه هم بیا هم په هغه اندازه موږ لاسرسی نه لرو لکه څنګه چې نړیوال ورته لري خو بیا هم څومره چې په لاس کې دي نو ډېر څه بدلون راغلی ده حتی زموږ ځینې ملګري شاعران او لیکوالان چې په مستقیم ډول دغه سه امکانات استفاده کوي ګټه اخلي ترنه نوې موضوعات راوړي ژبه ته او وطن ته ځینې تنگ نظر خلک په تورنم لګوي چې ولادت پلان کې ژبه نشباړه کې د پاکستان کې ژبه نشباړه کې کنه هلن کې دوی هغه تاثر راخلي لنورو هوادونو له خلکو له نورو خلکو له نظریونه نو بالکل زه چې څومره ګورم ډېر بدلون راغلی دی حتی د هغوی چې له هغوی نه استفاده کوي موږ له دوی نه کوو اوس د غزمنګه ځوانانو په شاعري کوم چې کوم بدلون او کوم نوښتونه ویني کوم څه پیدا کیږي له پخوانیو شاعرانو سره تغییر ده دا ټول دغه شیانو برکت ده
تاسو یو خبره وکړه دغه د انتقادونو مثلا مو یاد کړه تاسو ویل چې فرزن یو څوک ده یو تاثر راخلي له یو شعر بیا دلته خلک ورپسې لیکي چې یا یې غلا کړې ده او یا یې ژباړلې ده او یا یې دا کړې ده داسې نظرونه طبعا شکونه پیدا کوي شکونه چې پیدا سو بیا سړی زړه نازلی دی یو لیکوال پیسه کې دی یو شاعر پیسه کې قسم بے باوري هم رامنځته کوي د دې شي د سپیناوي لپاره څه کول پکار دي او څنګه کېدای شي چې موږ په دغسې مواردو کې یعنې هغه حکمونه چې دي وینو کو او کوي کوي نو بیا یې مستند وکړو د دې حل لارې څه دي بالاخره
عمان صاحب زموږ خلک زموږ ټولنه داسې ده چې عموما متل غونده ده چې یو ګوته بل ته نیول کېږي سلور یا درې ځان ته نیول کېږي خو موږ سرچپه یو موږ سلور پنځه بل ګټوله ګوته نورو ته نیسو کنه نو همیشه د نورو ته متوجه یو چې نور څه کوي خو ځان ته نه متوجه کېږو چې موږ خپل څه کوو زما په نظر که چېرته غلا یې وبولو که چېرته تاثر یې وبولو که چېرته ژباړه وبولو چې هر څه وبولو چې زموږ ټولنې ته زیان نه وي چې زمونږ خلکو ته تاوان نه وي زمونږ فرهنګ ته زمونږ ادب ته زمونږ د ادب اصلیت ته تاوان نه وي وی دي کنه خیر ده وده کوي زه مخالف نه یم دغه شیانو او دا چې څنګه وکولو شو دا وپیژنو نو غوره لاره دا چې څوک دغه داګانې کوي که چا باندې مثلا تور پورې کوي چې دا دغه ژبه نشباړه کوي یا دغه ځای نشباړه کوي یا دغه نړیوال شاعر شعرونه ژباړي نو مهرباني دې وکړي مثال دې وړاندې کړي چېرته دې ورته غونډه جوړه کړي کېدې نه وي خلک دې کېنه ورته چې دا سړی دغسې کار کوي یعنی خبره د سپینه کې ودا چې مثلا فیسبوک ورپسې آی ډی جوړوي لګي دغه شعر اخلي او خرابې او نور څه پکې جوړوي ځینې کسان داسې کوي ځینې مشهور شاعران زمونږ دی متاسفانه هغه په بس فیسبوک آی ډی نه جوړیږي هغه چې کوم نوې غزل پورته کوي نه دوی هغه اخلي تخریبوي بل څه ته جوړوي داسې تخریب کوي ورپسې دا ډېر غلط کار ده ډېر بد کار ده زبو دوی هغه کوم چې لطفا په خپل ژبه په خپل ادب باندې زړه وخوګوي
مهرباني وکړئ کوم بل غزل کلری راته وای وروي
او غزل دا هغه ردیف ده جانا جانا صحیح ده
مهرباني ویلونه
او ټول قافیز غزل لا نه په خمار تیریږي نه په نشو جانا جون عادت کړی یما په تماشو جانا نه په جار جار مړیږم نه په سجدو جانا نن می تنده یې خې دې ستا په خوشبو جانا او هلی می لا زیات شي ستا په وادو جانا چا مات کړی تیږي پاینو جانا وای پیړې ساز کړه لا افسانو جانا همدا आवाज اورما لکتابو جانا لګ حصہ خورا کړه ل پیمانو جانا بیا میرا وړې وجود پتیندکو جانا لکه چې هیر دکړم زما غزنو جانا نن په محفل کې نوي د لیونو جانا
غزان صاحب څو وخت به مو کتاب چاپي
ولو من صاحب دا نو معلومات نشته دا ځینې شاعران چې څو کتابونه چاپ سي شهرت ډیر تر لاسه کې مشران شاعران زرا و سر ناس ته ولاړ لرم نو دوی غوي زیاتره وخت په خپل لمړنی کتاب کې مانه وچ ما ولې لمړنی کتاب صاحب وکنه ځکه هغه کې زی په شاعری چاپ کړی وی هغه د ځوانه وخت
سم دی تاسو په خیال باندې
سمم دا ډیر سمم نه دا ځکه چې شعر باید پر وخت ورسیږي خلکو ته
خو دا ساده طبي شاعر او دا د هغه وخت شاعری ده فرضاً یو چالس کلمه مخکې شاعری کړی ده
بالکل
نو دا وخت بیل شاعری و اوس بیل شاعری دا لاس کال اورست شاید بیل شاعری دا طبي خبره ده چې ډیر کم د شعرونه دي چې شل کال اورست دي مال وستل دي د مخ په ځوان باندې ډیر شاعران دي څوک نه ولې دا ستاسو نه ډیر زیات مننه کور مودان
له کوم ډیر مننه
رادیوي مجله هر جمعه لاس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري
اوس مو پام راړوم د خاغلی پیر محمد کاروان په کې د دوی ته یو نظم اوریدلو ته
وې زه یوازې ناستم د ژوند په لو یلار کې سترګې مې ګنڈلې دي په هاغه پورې ګل پورې سور چغړې دلې د شنو تیګو په بار کې ګل سره خبرې کوم ګل ته غلي وایم یا سرکه یا ګلا ته په دې لار کې څه کوي دلته خو وب نشته په دې بار کې څه کوي ګل راته لټول پاڼو جوړ یو ځب کړه ما ته وای دلته یو د مين لار وای راځي کې بني زما تر څنګ د چا په یاد به وژاړي زبې په سپینو اوخ کوښنه پاڼې لم دې کړه ما ژوند براکړي وچې وچې پاڼې براسنې کړما ما وی لاروي څه کوي څه په سر راوته دی ګل ویل د مینې په خواږه غم کې نه خته دی وګوره دا باد چې په دنیا کې را الوته دی دلته زما زړه تر ناسا پر را پریوته دی دلته ګور زه هم یو طوفان د عشق را وړم نن می ګل جامې پتن خو زه د پرون زړه يم وګوره دا خاورا د دې تیګو په درزونو کې څومره بریالی د پسپړلو د رازونو کې کې نظر اورا چې لمانه بل خلاړ نشي دلته به جوړيږي حسن چرته ویجاړ نشي
Let's go.